د امریکا غږ د ځانګړې مرکې درنو کتونکو السلام علیکم. زه متی الله عابد نن د یو ځانګړې مرکې او د یو ځانګړې میلمه سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. د کرکټ د نړیوال جام ورځې دي او تاسو به ټول د افغانستان د کرکټ لوبې تعقیب کړي وي. د دغه لوبو د دغه بریاو تر شا یوه اداره ده او د دې ادارې یو مشر یو چیرمین دی، ښاغلی میرویس اشرف. تاسو د نوم سره آشناست؟ ښاغلی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د مسئولیت نه مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی او فاسټ بالر، آل راؤنډر او پارټنرشپ بریکر باندې تاسو دغه نومونه اورېدلي دي. نن موږ خوشحاله استو چې ښاغلی میرویس اشرف موږ سره په ځانګړې مرکه کې میلمه دی. محترم میرویس اشرف صاحب، د ځانګړې مرکه خپرونې ته بخیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه، السلام وړاندې کوم د وی وی پښتو رادیو تلویزیون طریقه ټول هیواد والو ته.
ولله منوز اشرف صاحب، د یو لوبغاړي د میدان د لوبې نه د کرکټ د ادارې د میز ته د چوکۍ ته راتګ، دغه سفر هم څنګه احساسوئ؟
سفر چې رښتیا خبره شي مسؤلیت دی، په یو حساب باندې دروند موقف دی یا غټه دنده ده، یا منظور مې دا دی چې یو امتیاز نه دی، مسؤلیت دی. ولې چې رښتیا خبره شي د دومره غټې وظیفې چې زه به یو ورځ د افغانستان کرکټ بورډ چیرمین کېږم، دومره ژر مې تصور نه کوه چې دونه ژر به زه دې چوکۍ ته ورسېږم. ویلي مې و چې په اداره کې به په تخنیکي بستونو باندې کار کوم، چې خیر مې ورسېږي ادارې ته، چون موږ تخنیکي کسان یو، هغه د ملي ټیم لوبغاړي تیر شوي یو، یا په نورو داسې ډپارټمنټونو کې تخنیکي کې به کار وکړم. ولې چیرمین مې دومره ژر فکر نه کوه، دومره ژر تصور مې نه کوه.
لوبغاړي د کرکټ د ادارې مشر کېدل څومره ګټور تمامېږي یو ادارې ته؟
طبعا موږ تاسو ټول پوهیږو چې دغه اداره تخنیکي اداره ده، تر ډېره بریده تخنیکي ده. ولې دا هم باید ومنو چې اداري کارونه پکې هم شته، ځکه چې دغه اشخاص رو کاریګر نه وي، مامورین نه وي، آمرین نه وي، د ډپارټمنټونو منیجران نه وي، او هغوی خپل کارکوونکي نه وي. موږ به څنګه مالي ملاتړ ترلاسه کوو؟ موږ به څنګه له هېوادونو سره سیالۍ برابر؟ موږ څنګه قربتور کوو په خارج کې؟ دلته به میدانونو سیستم څنګه برابر او داخلي کرکټ به څنګه په مخ وړو؟ طبعاً اداري کار هم دی لکه څومره چې تخنیکي دی. ولې بیا د موږ لپاره په دې خاطر اسانه چې په تخنیکي ډپارټمنټونو کې هم اسانه موږ ته، خصوصا په سلیکشن کې، په داخلي کرکټ کې آی موږ څومره تجربه یې له هغوی سره شریکولی شو. هغوی که خدای نه خواسته داسې بعضې کارونو باندې هېچ دومره سر نه خلاصېږي، یا د میدان په هکله یې، یا د اکاډمي په هکله یې، د سفر په هکله یې، د لباسونو په هکله یې، د معاشاتو بعضې نور امتیازونو په هکله یې، نو په دې کې نسبتا له دوی نه بیا موږ ښه پوهېږو، یعنی سر مو ورباندې خلاصېږي.
سیم له تاسو سره یو لوبغاړی شته چې وایي میدان کې وي، تمې به د لوډې د بورډ نه چې موږ د پرداو کې، موږ د پرداو کې اوس تاسو خپل پاره چوکې نه استه استي، اوس تاسو نو لوبغاړی تمې لري، تاسو به د لوبغاړي غي احساس زیات محسوسوي کنه؟
طبعاً لوبغاړي خو د دې درې سیالیو سره چې څه رقم موږ وګټلې په نړیوال جام کې یو تاریخ جوړ شو، نازول هم حق ده، او ماشاءالله ولسونه بیا نازولي هم د افغانستان ملت دوی مبارکیانې لیږلي دي، دعاګانې ورته کړې دي. موږ هم ډېر زیات ترې نه خوشحاله یو، موږ هم هڅولي دي، موږ هم چې څه په سفرې دوی سره مرستې کړې دي، هر ممکن سهولت هم ورته برابر کړی دی. طبعاً موږ په وخت کې خو کرکټ دومره پرمختګ نه و کړی، دومره سهولتونه نه و، دومره مالی دغه امکانات موږ ته دومره ښه نه وو. ولې دوی خو ماشاءالله قسمت برابر دی، اوس هر څه لرو الحمدلله، هر ممکن سهولت لرو، دوی ته مهیا کوی شو، دوی ته فارم کوی شو.
تاسو د خپل کار ساحه که موږ ته تشریح کوي په درې یا څلور برخې، تاسو فکر کوئ چې زما د کار ساحه د ملي ټیم د لپاره کار کول، نولس کلن ټیم دی، لاندې ټیمونه دي، ادارې دي، اکیډمۍ دي، دا کارونه تاسو څنګه منظموئ؟
موږ سره یو ډېر ښه کاري ټیم دی ماشاءالله، موږ ډېر ښه ډپارټمنټونه لرو په دې ارڅه کې، د مارکیټینګ ډپارټمنټ لرو، د انټرنیشنل ډپارټمنټ ده چې نړیوال کرکټ کنټرولوي یا هغوی پکې کار کوي، میډیا ښه ډپارټمنټ لرو، داخلي کرکټ ښه ډپارټمنټ لرو، فاینانس هم ښه ډپارټمنټ لرو. کچېرې مجموع کې دې ته وګورو د موږ چې کومې موخې وې، عابد صاحب، هغه تقریبا ډېرې موږ ترلاسه کړې دي. د موږ موخې وې چې څنګه لوبډله ځوانه کړو، الحمدلله تاسو شاهدان یاستئ چې لوبډله ځوانه ده، نونس کلنو په نړیوال جام کې پرفارمنس کوو، د موږ ځوانو لوبغاړو لوبډلې ته راتګ، ماشاءالله ځانونه مو ښودل دغه هېوادوال نړیوالو ته ځان وښودو، نړیوالو ته ځان وښودو چې موږ څومره استعداد لرو. موږ چې څومره باور پرې کړی و هغه باور په ځای و. نور داخلي کرکټ مو منظمه کړی، پیاوړی کړی دی. موږ د سپانسر نه درلود، د مالي ملاتړ هم نه درلود. دا زموږ هدف و چې څنګه ښه مالي ملاتړ یې پیدا کړو. په لکونو ډالر موږ د کال عاید لرو، عواید لرو د مالي ملاتړ او د سپانسرو نه. ایچ پی سي سینټر د موږ غټ ارمان دی. الحمدلله ایچ پی سي سینټر موږ جوړ کړی چې دلته به د لوبغاړو د تخنیک او د تاکتیک هغه د مهارتونو لوړوالی به دلته په مخه وړي، پکې تمرینات به ترسره کوي، تداوي علاج به دلته کېږي، خدای مکړه که کوم لوبغاړی انجرډ کېږي. د موږ غټ ارمان و چې فول ممبر دایمي غړي هیوادونو سره زیاتې سالۍ ترسره کړو. خوشبختانه موږ په تېرو شپږو میاشتونو کې دوه سیریزونه له سریلانکا سره ترسره کړي، یو له پاکستان سره، فل سیریز هم بنګلادیش سره ترسره کړ. دا د موږ یو ارمان و چې د غټو ټیمونو سره سیالۍ، او ستر ارمان مو دغه و چې په نړیوال سیریز کې غټ هیوادونه غټ ټیمونه مات کړو. الحمدلله هغه ارمان مو هم خدای تعالی پوره کړ. درې غټ دایمي غړي هیوادونه موږ په نړیوال جام 2023 کې مات کړی، انګلستان، پاکستان او
داسې. دا خو د میدان خبره ده، د کرکټ مینوال او هغه لوبغاړي، ځوان لوبغاړي دي، هغوی چې انتظار کوي چې ملي ټیم ته به راځي، هغوی یو سوال دا لري چې اوسه پورې تاسو هماغه زاړه لوبغاړي نازوئ د عمان ته پخواني هغه لوبغاړي ولېږل او نتیجه هم ډېره خوندوره نه وه. دغه شکایت او دغه یو ټکی در باندې اعتراض دی، دغه څنګه رفع کولی شئ؟
موږ عابد صاحب تبن د کوچ او د کپتان بیا جدا نظر دي. هغوی بعض اوقات پوره اصل فیصد ځوانه لوبډله هم نه غواړي، یو نیم سینیئر لوبغاړي سره هم هغوی ځي، یو غوښتنه کوي د سلیکشن کمیټې نه چې دا هم راکا یا فلان هم راکا. دومره ځوان لوبغاړو ته موږ د کمپونو هغه تک ته لاره پیدا کوو، ورته اوارو چې کمپونو له ملي لوبډلې سره وکړي، بالاخره برخه شي. ایچ پی سي سینټر کې هم ورباندې کار کوو. موږ مخکې هم ویلو په ډاډ یعنی په افتخار سره ویلو چې موږ ځوانو لوبغاړو ته کار کوو. موږ لوبډله ځوانه کړې ده، د ځوانانو امید دونه رازوند سیوی دی لدی ادارې سره د مجلس لاره تک سره. تاسو بیلګه وګورئ په ملي ټیم کې څومره ځوانان دي، د مش په وخت کې راغره دي، ځانونه خودلې دي. نو نس کله نه هم دي موږ لوټه ځوان ده. نورم مجه مخنه نیسو، کار اور باندې کو چې خه میچو شي کې ایکسپیرینس بل اخر دي ملي لوټه لپاره شي.
کورونی کرکټ خبره وکړه، د کورونی کرکټ د لپاره تاسو نور ملکونو کې ګورئ یو ترتیبی ولا سوالیونه بیا ولایت او بیا تاسو د کوم سیستم لري چې نو غاړي د هلمند په ولا سوالی کې غاړي چې هغه ملي ټیم تر شاغه د پاره پروسس شته.
د هغه لپاره موږ د کلبونو په سطح سیالۍ لرو، د ولایت په سطح باندې د ټول ولایت د ولسوالیو ټیمونه، آزاد ټیمونه، ټول ټیمونه پکې ګډون کوي. هغه ولایت چې د کلب سیالۍ ترسره شي، بیا د هغه نه بهترینه 15 یعنی ټاپ پرفارمران راخیستل کېږي، د ولایت لوبډله تینې جوړېږي چې بیا موږ ورته ای سی بی افغانستان کرکټ بورډ د ګریډ 2 سیالۍ ټورنمنټ په لاره کې اچي. په دې کې څلور لوبډلې، شپږ لوبډلې هي ځلېږي، بیا د ګریډ 1 سیالیو ته ځي. همدغه سلسله کې بیا دوی درې ورځنیو ښه پرفارمران، البته درې ورځنیو ټورنمنټ ته لار پیدا کوي، له هغه نه لسټیټ ټورنمنټ ته ځي، هغه نه فرسټ کلاس ته ځي، هغه نه شپږیزې ته اخیستل کېږي. بالاخره په دې داخلي ټورنمنټونو کې چې ټوکس دي کې موږ ملي لوبډلې کمپونو ته معرفي کوو، ایچ پی سي سینټر ته معرفي کوو، لزان سره لیکو، ساتو یا سفرونه ورته ورکو. بالاخره چې هغه لا زیات میچور، لا زیات د ایکسپیرینس خاوند شي.
یو شمېر لوبغاړو مختلف وختونو کې کرکټ بورډ په پالیسو باندې اعتراضونه کړي دي، حتی د کرکټ د پرې خودو خبرې کړي دي، مرکه تاسو به کتلې، پوسټونه به کتلې. آیا کرکټ بورډ کې داسې مشکل شته چې دغه لوبغاړي خپه کیږي او زړه بدیږي د لوبو نه، بلکې حتی چې کرکټ هم پرېږدي؟ دغه لوبغاړو دغه اعتراض یا دغه لوبغاړو ساتل د دې لپاره تاسو فکر لرئ د چیرمن په حیث؟
عابد صاحب، موږ څوک نه دي پسې اخیستې، نه له ادارې پسې اخلو، نه له لوبډلې پسې اخلو، نه دغه حق لرو. بعضې لوبغاړي چې په لوبډله کې انتخاب نه شي، یعنی بعضې لوبغاړو بېلګه بس درکمه، د موږ رابطه موږ چې څنګه راغلو، بعضې لوبغاړي موږ سره وو، یعنی 13 میاشتې د ټیم برخه وو، یا د 20 یا د ټیسټ یا د ون ډے. بیا چې له یو سفر نه ډراپ شو، نو په ادارې باندې تور لګی او اعتراضونه هم کوي چې اله ما سره ظلم وسو، ما سره کفر وسو. نو یو سفر کې چې دی ډراپ شو. بل خبره ده چې موږ 15 لوبغاړي انتخابو، موږ 1500 لوبغاړي نشو انتخابولی. تبن ټولو ته به حق رسیږي، تبن چا چې حق جوړیږي، څنګه چې سلیکشن کمیټه ښه پوهېږي، څنګه چې له کوچو کپتان سره مشوره کوي، د چا چې حق جوړېدو حق ورته سپارل کېږي. انشاءالله موږ د ځوانانو لوبغاړو مخه نه نیسو، اته د زړو لوبغاړو مخه هم نه نیسو. کچیرې دوی ښه فټ وي، فټنس ثابت کړي، داخلي کرکټ کې ښه وځلېږي، کوچ او کپتان ته ضرورت احساس شي، اته د هغوی مخه لا نه نیسو. د ځوانانو څوک څه کوي؟
په دا عمان د سفر نه تاسو درس واخیسته چې دغه انتخاب صحیح نو د لوبغاړي هغه توجه تاسو درلوده آینده کې باید دوی باره کې فیصله بدله کړي فکر بدل کړي د یو نور خلک راولي مخې ته
تبن نور راولو مونږ د ملي لوبډل لپاره ډېر ازمایښتونه وکړل، ډېرې تجربې مې وکړې، بالاخره بعضو لوبغاړو خپله وړتیا وښودله. مونږ نور هم همداسې کوو، دغه ابدالیانو لوبډل منظمه جوړوو، همې 500 ورځې همې 100 ورځې، او دغه به انشاءالله د ملي لوبډلې باکپ وي. همدې چې نه به لوبغاړي ځي دلته ملي لوبډلې ته به ځي، کمپونو ته به ځي، بالاخره به د افغانستان استازولي کوي.
رئیس په توګه تاسو د خپل ټیم د بریا ولیدې، پاکستان ته، انګلستان ته، سریلانکا ته نړیوال جام په وخت کې مختص مد امریکا کوو چې د هالین سره لالو بنه ده شوي، سو د امریکا نه شي نور بریا به هم اخیستي. د یو خو مقام ګټلې، یو مقام ساتلې، دغه نوم، دغه شهرت، دغه اوس کومه وړتیا ده، د دې د ادامې لپاره به څه فکر لرئ تاسو؟
لکه څنګه چې موږ دوه ستر هیوادونو ته شکست ورکړل، انګلستان، بیا پاکستان، بیا سریلانکا، امید چې انشاءالله نورې سیالۍ به هم وګټو. موږ مخکې هم ویلې چې موږ ورته ډېر ښه ترتیب او ډېر څه بدامي درلودلې، یا نړیوال پیاوړو لوبډلو سره مو مسابقې ورته برابرې کړې وې. بالاخره یې دوی ښه پریکټس پکې وشو، پریشر او تاثیر او ښه فارم کې راغله ورلډ کپ ته، یعنی ډېره ښه دي موږ امادګي وه. د ورلډ کپ نه بعد هم ښه مسابقې لرو، مصروف کال لرو، 500 ورځې، 100 ورځې ټیسټ پکې لرو، نړیوال 100 ورځې سیالۍ لرو په ویسټ انډیز او امریکا کې ترسره کیږي. نو موږ غواړو چې لوبغاړي لا زیات مصروف وساتو، لا زیات اسانتیاوې کمپونو ورته برابر کړو، په فټنس کې کار وکړو، د کرکټ سره سریخ وساتو، چې دغه لړۍ یا دغه ګټې، دغه بریا، دغه فیصدي دوی همداسې دوامداره وساتي.
دا تاسو د سفرونو خبره وکړه، د ملکونو سره لوبو خبره وکړه، افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش، زیمبابوې همدغه سره تعویق را تعویقی، دغه هند، نیوزیلند، استرالیا، انګلستان، جنوبی افریقا، دوی سره د لوبو امکان نه برابرېږي.
موږ په روان کال جنوري کې له هندستان سره 3 ورځې سیالۍ لرو، بیا له سریلانکا سره لرو، آیرلینډ سره هم لرو، یو ټیسټ لرو له نیوزیلینډ سره، او څنګه چې آسټرالیا تاسو ته معلومه ده، موږ ته معلومه ده، د هغوی دغه یو سیاسي پریکړه وه چې دوی یو څه وخت لپاره موږ سره مسابقې او سیالۍ نه کوي. نو امیدوار یو چې هغوی هم دې شتکانې کړو چې موږ سره د کال هغه بایلټل کرکټ وکړي، 3 ورځنۍ یا 3 شل ورځې موږ آسټرالیا ته لاړ شو، آسټرالیا موږ کوربه هیواد په صفت باندې په دوبۍ کې ورسره سیالۍ وکړو.
تاسو چې کله د کرکټ د نړیوال شورا سره، د کرکټ د آسیایي شورا سره کښېنئ، خپل موقف چې بیانوي، ستاسو خبره څومره اوري؟ د افغانستان هغه مقام او هلته هغه غږ څومره رساد هلته؟
کچېری وګورو د موږ د نن اسکلنو لوبډلې په تیر نړیوال جام کې کار کړی دی، ښه پرفارمنس وکړه په نړیوال جام کې، دا د اوسونو ښه پرفارمنس روان دي. د موږ د ټیم رینکینګ، هغه درجه بندۍ ته هم دوی ګوري، داخل کرکټ ته هم ګوري، د موږ د ګټې فیصدي ته هم ګوري. نو په دې ټولو شانو ته کتل، افغانستان کرکټ ته په درنه سترګه ګوري او ډېره په ښه سترګه باندې ورته ګوري. موږ هم ښه تشریحات ورکوو، د افغانستان څومره چې ولسونه مینوال دي، د افغانستان د کرکټ څومره چې ښه پیاوړي ستوري لوبغاړي لرو، دا ټول مثبت پوینټونه دي چې هغه سره موږ شریکو، هغوی په دې قایل دي.
دغه ملکونو کې چې د کرکټ مشرانو ته ویلې شو، موږ هغه هند او استرالیا او انګلستان یا نور، دوی ملاتړ کوي تاسو د خبرې سره بدرګه کیږي کنه؟
ډېر ملاتړ کوي دا هیوادونه چې څنګه تیات کړي، لکه هندوستان، سریلانکا یا بنگلادیش، اوس نیوزیلینډ موږ سره ډېر زیات کړی دی، موږ کرکټ نه ډېر راضي دی، سپورټ کوي. هلته هم چې وړو غټه مسله دی، موږ طرف ته ډېر دی، موږ حمایت کوي آی سی سی خپله، اوس لکه څنګه چې موږ اوس پرفارمنس دی، دا لا زیات ښه دي، دا لا زیات مثبت دي، لا دوی موږ خپل طرف ته متوجه کولی شو چې موږ سره نورې مرستې زیاتې کړي، نور هم د موږ کرکټ وده کی، د موږ کرکټ نورم سپورټ کی.
دا یو درس خبره ته وک، چیرمن صاحب کرکټ بورډ غریب ده که غنی ده؟
الحمدلله اوس په خه مالی پوزیشن کې یو، آی سی سی کې هم د موږ هغه بودیجه زیاته شوې، د غدرې هوادونو بودیجه یو رقم ده، لکه د افغانستان، زیمبابوې او آیرلند ما مخکې هم ویل، موږ مالی ملاتړ نه هم عاید لرو، لدی حساب نه هم خیو. نو څنګه چې جنوري میاشت نه به انشاءالله د موږ دغه نوې بودیجه چې زیاته کړې ده، جنوري میاشت نه به انشاءالله را شروع شي، په هغه باندې موږ پلان لرو چې پراختیايي کارونه وکړو، اسانتیاوې نورې هم برابرې کړو ملي لوبډلې ته، د کابل د علي خلو په میدان باندې کار وکړو چې په څو فیز، په څو مرحلو باندې جوړ کړو، ډېر پروګرامونه، ډېر ترتیبات ورته لرو انشاءالله.
دا پوښتنه ما کوله خو جواب کې دا خبره خلاصه کړه یو ټکی په اضافه کړم دغه د پیسو مصرف د لوبغاړو د ودې لپاره د لوبغاړو د پرمختګ لپاره څه په نظر کې لرې؟
ما ویلي داخلي کرکټ به هم په پیاوړی کوو، میدانونو باندې به هم کار کوو، سفرونه به هم ورته ورکوو، مجربه مجهزه روزونکي به هم ورته نیسو، ابدالیان نیولې تر ملي لوبډلې پورې اسانتیاوې ورته ورته برابروو، چلا زیات مصروفه وساتو. نو څومره چې د ضرورت وړ کارونه د موږ مخې ته راتله یا موږ ورته پلان لرو، انشاءالله هغه ټول به پې ترسره کوو.
یو شمېر لوبغاړي حتی په فیسبوک کې لیکي، نور دینه کې خپل اظهارات کوي چې موږ په کورنی کرکٹ کم خوز علی گو خ ریکارڈ ہم ولرو پچ کلا سفر نہ پارٹی من اعلان یادم بیرون نہ الکان راشی اغا بک تا سو و واخ لک انتخاب کمیٹل چے دا تا خبر تا سو سو نہ من چا سو چھ مستحق دغه پات کی گ سو چھ نہ لوبی گی
نا دس چوک من نہ دیا چے ولی دس چوک نشتا بازی ما مدد تو چھ دی بی لات پس تا بن سلیکشن کی گی دی کلبن پس تا چھ کوم سیالی تر سر کی حالت اللہ موږ د کرکی روس په نوم باندې ایپ لرو، الف نتریا کور ټول سیالي په هغه حالت خود لکیز لکه کرکین فو د سی ایپ لرو افغانستان کرکټ بورډ کرکی روس په نوم باندې. نو تاسو څوک د چا حق نشو خوړلای، پلانکی څه پرفارمنس کړی دی، پلانکی څه کړی دی، لهغه نه د ولایت په لوبډل کې چې مطلب شل ټیمونه دي، 200 لوبغاړو لوبي کړی دي، دینه 15 مرشي انتخابو د هغه پرفارمنس او ورته په اساس هغه لیکلي پڼه باندې دغه نه موږ ته ګریټو کې ټیم جوړو، بیک ګریډ 1 کې هم د سی په اساس پرفارمنس باندې جوړو. نو دي کې موږ د چا حق نه خوړل دی، نه د چا حق خورو. بعضي لوبغاړي تبن دا اعتراض وکړي، څوک به پیژني یا په مطبوعاتو کې یا مشر یا بعضي نور کوڅې او کلي ملک ارباب ورزی او شکایت کې چې صاحب ما سره فزول مو سما سره کفر وشو، پاسر کې چې هغه بیا راولو چې سره چې کوم لوبغاړي سره چې مقایسه کوو یا کوم لوبغاړي ته چورته ګورو چې ځای پیدا کو په هغه کې حق نه جوړیږي. ولی د حق غوښتنه کوي چې ما سره ظلم وشو، حالا د ما حق خوړل شو، د موږ د لوبغاړو ترمنځ دا مسایل ډېر شته.
تاسو د فشار خبره وکړه په تیر وخت کې چې موږ کله کرکټ بورډ مشر سره خبره کوله چې وزیر او معین د پارلمان غړي، اوس د باندې څوک د فشار اچوي چې دغه کې خلک لوغړ ټیم کې واخلي؟
نو ما بارها دا خبره کړې ده، په موږ باندې هیڅ نو سیاسي فشار نشته، هیڅ نو واسطې نشته، هیڅ نو بعضي شرط او شرایط په موږ باندې نشته چې دا به منې دا به کوي. الحمدلله چې مجید الله لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي دي په نور انټرویو غانو کې مستقله ده، موږ خپل مخ خپل چارو ته مستقل یو، خپل کارونه روان کړی دي، هیڅ نو فشار به موږ باندې نشته د دولت لخوا، نه کومه واسطه، نه کوم په بستونو کې دا پلانکای وګماره یا دغه لوبډل لري که دغه ورواچوه، داسې هیڅ څه اوسه پورې موږ نه دلدلي، نه موږ ته مخې ته راغلي، نه چا دغه پیشنهاد کړی.
د افغانستان اوسنی واکمن د دوی کرکټ سره علاقه، د کرکټ ملاتړ یا کرکټ په چارو کې د دوی علاقه مندي دا څومره تاسو وینئ؟
سوشل میډیا موږ تاسو ټول څارو عابد صاحب، د رئیس الوزرا صاحب د ماوینونو نه رئیس الوزرا صاحب دفتر نه نیولې تر سہیل شاہین صاحب پورے، تر انس حقانی صاحب پورے، ٹول ٹویٹونه کوي، تر زبی الله مجاہد صاحب پورے تیر زلی چې مبارکی ویلې او خوشحاله وو، ټول ولس خوشحاله وي. دوی هم له کرکټ نه حمایت کوي، کرکټ سپورټ کوي، دغه اداره سپورټ کوي، د موږ تر شا ولاړ دي، ضرورت په اساس باندې چې موږ ته ضرورت شوي دي څومره کار شوي دي، موږ سره مرسته کړې ده. په هغه خراب ورځو کې، په لومړی ورځو کې چې بانکي اسانتیاوې هم نه وي، اسانتیاوې هم نه وي، په 2021 کال کې هلته موږ سره مرسته کړې، بودی جې را کړې ده، تر اوسه پورې موږ تر شا ولاړ دي. بعضې اوقات لوبغاړي بیا میلمستیا ورته کوي، موږ هلته مانوي او مالی تشویق کوي لوبغاړي، خصوصا خلیفہ صاحب
صدا سے خبر اور چې دا به کوي دا به نه کوي، کسل فصل ازادي دا د دوی راتک یا د دوی شتون کرکټ ته ګټور سمره دی، شتون لري حکومت
په ډیر تبن ګټور دی تر اوسه پورې، ځکه چې موږ مخینه د نوولې موږ ته کومه موانع نه ده جوړه کړې، موږ ستایي دي، موږ د ادارې تر شا ولاړ دي، سپورټ کوي، موږ هم سفرونه هم کوو، لوبغاړي هم دلته اسانتیاوي دي، داخلي ټورنمنټونه چې لرو له دوی نه کومک غواړو، په امنیتي بخشو کې هغه هم سر ته رسي، نو تر اوسه پورې خو ډیر ښه روان دي الحمدلله، هیڅ نه وایي مشکل نشته.
او د دوی پښتون کې د کرکټ نړیوال شورا په دریس کې څه تغیر نه راغلی چې تاسو هلته څوک واکمن دي او کرکټ سره موږ چلند به سره کمی؟
موجوده نظام اسلامي امر دغه پریکړه وکړله، د ما غوندې یو شخص آی سی سی تور معرفي کړ، نو آی سی سی موږ سره تعامل وکړل، موږ یې ومنلو، خصوصا زه ومنلم د رئیس په صفت باندې چې ته نړیوال لوبغاړی او د ادارې لپاره دې منو، نو په هغه کې هم دوی شی ونه ویلي، کېدای شي که کوم بل څوک لېږلی وي هغه یې منلی وي یا نه ومنلی، ولې د ما په حساب باندې آی سی سی خوشاله هم سوله او موږ یې ومنلو خپل د آی سی سی د بورډ غړي غړیتوب مشترک زما د آی سی سی د بورډ غړی او ډایرکټر یم. نو په هغه موضوع کې هم د ستونزې تر اوسه پورې مشته نه ده پیدا شوی چې سره کم دی حکومت تاسو سره. موږ همیشه هلته هم ورته ویلي چې حکومت موږ سپورټ کوي، حکومت موږ سره مرسته کوي، بودیجه هم راکوي، هیڅ نه ممانعت نشته. نو په دې حساب باندې آی سی سی کوم مشکل نه لري موجوده نظام سره.
محترم میرو تشرف صاحب، پاکستان د افغانستان هم ته هواد دی، هند کرکټ یو تکړه قوت او ځواک دی، تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ د رئیس په توګه د دغه ملکونو چې کوم حال اړیکې دي او بیا د هغوی نه د روزونکي اخیستل کړه، پاکستان نه روزونکي ذکر هند نه، دغه توازن څنګه ساتئ تاسو؟
په دې عقله داسې شرط نشته، داسې شرایط نشته. موږ خپل جیب ته یعنی خپل اکاونټ ته په کتو سره چې موږ څومره پیسې ورکوي شو، څرنګه کوچز سره کوم روزونکي ګمارلی شو، یا باید کوم هیواد وي، په موږ باندې دا شرط واجب نه دی چې باید دې هیواد نه، هر هیواد نه موږ روزونکي درلودلی شو، هر هیواد نه موږ ټرینر او فیزیوتراپیست درلودلی شو، هر هیواد نه موږ د بالینګ کوچ درلودلی شو. اوس جنو تر تر موږ ته ښکار شوی دی، ښه ثابت شوی دی، څو سیریزونه موږ دغه په روزونکي په صفت باندې وګټل، دا په نړیوال جام کې رزلټ نتیجه دغه شته. د بیټنګ کوچ مو هندستانه دی، ماشاءالله ډیر ښه دی، ډیرې ګټې موږ تاسو ولیدلې، دا موږ په بیټنګ کې اوس دا دی بریا او ترسیږو، د موږ بیټنګ ډیر ښه روان دی، ورسره ډیر زیات ښه شوی دی. بانی کوچ محمد حسن دی، دلته په ایچ پی سی سینټر کې د مهارتونو د لوړوالي کوم مرکز چې لرو، دي کې بیا پاکستانی روزونکي موږ سره شته، هندوستاني فیزیوتراپیستان موږ سره شته، ټرینر موږ سره شته. نو د توازن فلال موږ داسې ساتلی دی. نو اوس چې د موږ بودیجه کېږي، موږ نور هم کوشش کوو چې لا ښه روزونکي نور هم وګمارو، لوکلي سره زیات کړو چې لا اسانتیاوې دوی ته برابرې شي.
پاکستانی رسنیو کې وایي چې د افغانستان ټیم او پاکستان روزل شوی یا پاکستان کې کرکټ زده کړي، تاسو دغه فکر اوس لرئ چې پاکستان کوم رول شته د افغانستان په کرکټ کې؟
هیڅ رول نشته، هیڅ رول نشته د پاکستان د افغانستان په کرکټ کې. هغه شل کاله مخکې، پنځلس کاله مخکې کچیري د موږ مهاجر ورونه هلته تللي، یا یو ټیبل بال کرکټ کړی یا هارډ بال کړی، اخو هغه دوران تیر شو. دا یو نوی جنریشن دی، نوي ځوانانو د موږ په پاکستان کې هیڅ نوی کرکټ نه دی کړی، موږ هیڅ نوی احسان نه منو. که داسې شو، موږ په هندوستان کې هم ډېر کرکټ کړی ده، نو اوس په هندوستانانو چې تاسو کرکټ دلته زده کړی ده، موږ همیشه په دوبۍ کې ډېر یو، هلته کوربه هېواد په صفت باندې هلته ټیمونه کوربتوب ته هلته رابولو. نو د امارات متحده به وایي چې تاسو کرکټ موږ نه ویوړ، دا هڅې دوی په اصل کې د افغانستان دغه پرمختګ نشي برداشت کولی. په اصل کې د افغانستان دغه د کرکټ موجوده حالات یا موجوده چې کرکټ په کوم سټیج کې دا نشي برداشت کولی. لنډ منډ کې دې خبرې ته چې دا کرکټ موږ نه زده کړی، دا موږ زده کړی ده، تبن کرکټ خو څوک چاته نه زده کړي نه. که په هغه وخت کې موږ لوبغاړو ته معاشات ورکړي، رسمي قراردادونه یې ورکړي، له ځانونو سره ساتلي، موږ به وایي صحیح ده، په خپلو پښو دې موږ افغانانو ته کرکټ کوو، خپل خواري کوله، بیا به د شور لپاره کرکټ کوو. ته بند په ټوله دنیا کې کوي، چې کزه سبا چیرې انګلستان ته زمان ته بند کرکټ کوم، انګلستان به وایي چې تا کرکټ ما په وطن کې زده کړ، ما په خپلو پیسو ته کرکټ کړی، له خپل جیبه مې کړی، د شوق مې و، علاقه مې و.
ته پاکستان کرکټ بورډ سره اړیکې څنګه دي چیرمن صاحب؟
هی تر ډیره بریده د هغوی سره دي موږ اړیکې ښې دي، هغوی هم د افغانستان کرکټ ته په ښه سترګه ګوري، سپورټ کوي. موږ هم په هغه ای سی سی د آسیایي شورا په یو ناسته کې دوی موږ یعنی د موږ نه حمایت ملان کړو، په آی سی سی کې هم سره ډېر ښه دي. تر اوسه پورې هم داسې اختلافات یا داسې تعلقات هم نه دي خراب، ډېر عالي دي، ډېر ښه دي.
وروسته شیبې کې د مرکې غواړو چې د خبرې یو خلاصه راوباسو. د افغانستان د کرکټ بورډ د رئیس نه علاوه تاسو مخکې یو فاست بالر وي، خلکو سره سوال دی چې موږ سپینرانو کې ډېر مخکې روان یو، راشد خان، مجیب، نبی، نور احمد، قیس، ماشاءالله ډېر نمونه دي، تاسو غوندې فاست بالران به کله پیدا کړو؟ نشته که نه راتلی راوړی نه شي.
عابد صاحب، موږ ایچ پی سی سینټر چې بار بار یادو دي، تمه تر پنځلس لسونو تر پنځلس پورې فاست بالران پیدا کړي وو، د هانډ پروګرامونه موږ وکړو په ولایتو کې، بیا په هغوی باندې کار روان دی. ولې که دلته موږ فاست بالران ته راشو، نړیوال جام کې وګورو، موږ فاست بالرانو ښه بالینګ کړی دی، نسبتا تر ډیرو نړیوالو غټو نمونو ښه فاست بالرانو، موږ فاست بالرانو ښه بالینګ کړی دی. که چیرې موږ وګورو، د سټارک هغه مزه نشته، د پاټ کمنز هغه مزه نشته، یا د هارس روپ نشته، د موږ فاست بالران بیا هم ښه لګیا دی، که نوین دی، فضل الحق دی، عظمت دی، د آل راؤنډر په صفت عبدالرحمن هم ورسره دی، دوی میچور لوبغاړي دي، دوی ایکسپیرینس له تجربو ډک لوبغاړي دي. نو طبعاً ځکه خو د پنځلسو ترتیب برخه دي دغه لوبغاړي، موږ سره نور فاست بالران شته، کار ورباندې روان دی، د کار لاندې دي، په کمپونو کې هم کوم نیم سفر ملیو ډلې سره کوي، سپیسی سینټر کې هم ورباندې کار روان دی. عابد صاحب داسې هم نه دی که اوس چاته ووایه چې موږ د فاس بالر پیدا کړو، موږ لاړ شو په منډه لاړ شو په یو میاشت کې یا په شپږو میاشتو کې په کال کې د فاس بالر پیدا کړو، نه داسې نه شي کېدلی. کار ورباندې روان دی، ما درته وویل چې موږ فاس بالران راټول کړي، په هغه هم کار روان ده. شته فاس بالران لکه سلیم صافی، وفادار، ابراهیم عبدالرحیم زئی، دولت یا آفتاب، هغوی هم موږ سره ستاسو آپشن په صفت ولې دا ځلې دغه موږ سره بهترین آپشن یو چې د نړیوال جام برخه دي.
راتلونکي ستاسو په نظر څنګه څنګه وینې راتلونکو درې کالو کې؟
ډیره روښانه ده، ډیره ښه آینده ده د افغانستان د کرکټ، هم په بالینګ کې هم په بیټنګ کې. بلکې تاسو وینې نور احمد وګوره، ریاض حسن وګوره، همداسې فضل و، ابراهیم و، همدغسې ګوربز وګوره، دا ټول نوي ځوانان دي. دا ټول دغه تیرو دوه درې څلورو کلونو کې لوبډلې ته راغلي دي، نور هم په داخلي کرکټ کې. ما درته ویلي چې د داخلي کرکټ یعنې که څوک ښځلیږي، دا په دې معنی نه ده چې هغه به مستقیمه سبا په ملي ټیم کې هم ښځلیږي. هغوی باندې موږ بېرته کار کوو. ما مخکې هم وویلي چې سپیسی سینټر کې هم کار پې کوو، ابدالیانو ټیم برخه ګرځو، ملي ټیم ته هم کیمپونه ورته ورکوي، څو سفرونه ورسره کوي. بالاخره چې هغوی هغه تاثیر او پرېشر لاله سر نه لري شي او لا ښه میچور شي، د ایکسپیرینس د تجربې خاوندان شي، بیا د ملي لوبډلې برخه شي.
وروستۍ زړه خبره کول غواړي څه به
وایسته؟ له هېوادوالو مې هیله ده چې خپل لوبډلې دي لکه څنګه چې تشویق کړی ده، لکه څنګه چې تر څنګ ولاړ دي، همیشه همداسې تر څنګ ودرېږي. پوهېږم د موږ هېوادوال، قدرمن هېوادوال احساساتي دي، ولې بعضې اوقات دې خپل احساسات هم کنټرول کړي. هیڅ یو اداره نه غواړي چې لوبډلی وبایلي، هیڅ یو کپتان نه غواړي چې لوبډلی وبایلي، هیڅ یو لوبغاړی نه غواړي چې خراب پرفارمنس وکړي. ولې موږ نړیوال لوبغاړي لیدلي دي، د هغوی کاریرونه مو لیدلي دي، له کولي نه نیولې تر نورو غټو لوبغاړو پورې، ښکته او جګي ژورې لري، فارم خراب شوی یا په بالینګ کې هغه ردم نه وي. نو د موږ لوبغاړي هم بعضې اوقات داسې کېږي چې پرفارمنس یې نه وي، یا فټنس اوبخه فټنس نه، یا فارم او ردم یې نه وي په بالینګ کې یا په بیټنګ کې فارم نه وي، بېرته به خپل فارم ته راځي، بېرته به خپل ردم ته راځي. همدغه ماتلان دي، همدغه موږ لوبغاړي دي، همدغه هېواد ته ویاړونه راوړي دي، انشاءالله بیا به یې راوړو په مثبت په ښه نظر ورته وګورو، سپورټ وکړو، تشویق وکړو، داسې نه چې په منفي خبرو باندې کوز وغورځوو یا نظر انداز وکړو. باید مثبت فکر سره روحیه ورکو چلا د غلوبغاړي مجي شي.
ډیر ډیر مننه محترم میرویس اشرف صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن عمومي رئیس، ډیر مننه تاسو ته.
ډیر مننه تاسو نه کورما با.
دیرش دقیقه دا افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو او رپورټونو ځغلنده نظر، هر جمعه شپه د شپې د یوولسو بجو څخه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم سي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ ځانګړي خبرونه هر اونۍ د وی تودې موضوع شننه لبی لابلو زاویونه. تاسو به ډیر ژر دا خبرونه د یاس د سپوکمکۍ په 4.9 چینل کې او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو پر پاڼه وګورئ.
د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
Thank you. د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د طالبانو څخه د پاکستان غوښتنه. افغانستان د پاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف دورانی وی د ټي ټي پی خلصلا کول او مهارول د طالبانو مسولیت دی او افغانستان کې سوله د پاکستان د پاره په یو بد خوب بدل شوې ده. په پاکستان کې د افغان سوداګرو مالی زیانونه. افغان سوداګر وای د کراچۍ بندر لاري افغانستان ته د سوداګریزو مالونو پاړه د پاکستان د حکومت نوې کړنلاره افغان سوداګرو ته هر ورځ په میلیونونو ډالر زیان اړي. او د حماس ډلې پر ضد د اسرائیل پوځي عملیات په غزي تړانګه تازه بریدونه شوي. عربی او اسلامی هیوادونو مشرانو په غزي د اسرائیل بریدونه غندلی دي. تاسو به لسیمه په ژوندۍ بڼه وروسته حال واوري.
ستړي مشي نن یکشنبه ده د عقرب د میاشتې 28 او د نومبر 12 نیټه. په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت د حماس ډلې پر ضد د اسرائیل روان عملیات او د نړۍ نور مهم خبرونه او راپورونه او ارزونې به وګوري واوري. هیله ده چې موږ سره اوسئ. راځم مهم خبر ته. د غزي د تړانګې تازه بریدونه شوي دي او عرب او د اسلامي هیوادونو مشرانو د اسرائیل بریدونه غندلي دي. په غزه کې به د روان وضعیت تازه حال د خپل همکار رحمان بنیري نه واخلم چې دی په غزه کې دی، په سیمه کې دی، اوس را سره په تماس کې دی. بنیري صاحب، ستړي مشي، اول خو کلیدونکو ته دا ووایو چې تاسو په خپله چیرې یاستئ چې لږ واضح پوه شو. تر څنګ اسرائیل د عرب او اسلامي هیوادونو مشرانو غوښتنې ته څه عکس العمل ښودلی دی چې وایي په غزې باندې دغه بریدونه غندلی دی او وایي چې اسرائیل به تر څه ژر عملي بندې کړي؟
اشاس مننن از د غزي پولي په ترنګ باندې ما اسرائيل خواته او زم ما شاته کوم علاقه نه د دې په غزي ده کوم دي چې د ګر روانه د هغه ځای دی کوم دي چې هغه د مصطفی محمود او حماس د دې په زم چې کوم د ګونه اوري دا ستاسو د اوزي ترکان دی یا ترکونه دي کوم چې سما په شا کې اوري خو زم ما سره خواته چې پوسټ کې چې کوم اوزي افسران دی هغه ما دوی چې په کیمرا کې مرا ولنه ترکونه راولنه زما مقدی خواهد دی. پرون چکم پر ریاض کے یا ریاض کے اسلامی حوادن و آئی سی اسلامی ہمکارۂ حوادن تنظیم بڑھ نہ شملا غیر معمولی شریک بیان برازی ہو گئی کہ واسطہ شریک اسٹریٹجی یا پالیسی خود ان کی ہو گئی کہ وازن سمجھتا سو غندن شبدا مذمت شبد جن بندے وقت نے شبدا امدادی سامان یا کمکن دلار رسل وقت نے شبدا بیگام خام در غونڈ رستو دا اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ویل چې بحث حال دے جگڑ نو دربی احیث حال دی د غوښتنو منلو ته تیار نه دی. البته هغه دغه تور ته جواب وویلو چې ګویا هلته بے ګناه انسانان وژل کیږي. هغه د هسپتالونو مثال ورکړه، هغه هسپتالونه په نښه چې په نښه شوي دي هغه در اصل د حماس وسلوالو په ولقه یا قبضه کې وو او په هغه ځای باندې حمله شوې ده. ممکنه توګه باندې کم چې بشري توان نشوي د هغه تور د اسرائیل په ځای په حماس پورې کول پکار دي. اوس هم دلته کې ماخام کیږي او دوی وایي چې دوی نه پتاسو وځي. خو زه چې لږ شیبه مخکې ما د افسرانو سره خبرې وکړلې په چیک پوسټو باندې یو چیک پوسټو را تیر شو، نه وایي چې اوس په هغه ځای کې جګړه روانه ده. یعنی یوازې په ډېر لږه فاصله کې دی خواته جګړه کیږي او د حماس چې کمال په ولقه کې علاقه وه په غزې تړانګه کې دننه اسرائیل پوځ دا دعوه کوي چې هغه د هغو نه غسته ده. البته هغه خواته تلافات چې دي هغه ډېر زیات دي. اشخاص ماشومان دي یو آر بیا دا ویما په مختصر ټپو کې چې دا په هغه ځای کې زه یم کوم ځای کې چې په وو اکتوبر حمله شوې وه 1200 اسرائیلي وژل شوي وو او نږدې 200 سرویس په واقع شو.
دا پوه شم چې یو دا چې تاسو چیرته په دې اسرائیل او غزې په سرحدي پوله کې یاستئ دا کوم اړخ دی؟ ځکه راپورونو کې ویل شوي دي چې د غزې په شمالي څنډه کې همدانن یکشنبه هم سخت بمبار شوی او ډېر ځایونه ویشتل شوي دي. او دغه د روغتون مسله چې تاسو ذکر کړه چې د شفا روغتون پرون بمبار شوی و، اسرائیلیان څه وایي چې ولې دا ویشتو؟ دلته ښه پوهېدل چې روغتون دی او ملکي خلک به پکې او ناروغان به پکې
و. سر څنګه چې ما وویل د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیگا په خپل قام ته په ټلویزیون وینا کول او په دې حق له وضاحت ورکوو چې د هدف روغتون نه و، د دې هدف عام پولیس نه و، حماس وسله وال وو په حماس باندې حمله شوې ده او دې حمله کې چې عام خلک وژل شوي د هغې پړاو یو ذمواري په اسرائیلي ځواکونو نه بلکې په حماس پرې وځي. خو اشنا صاحب په ملګرو ملتونو نړیوالو او بشر دوستانو تنظیمونو چې کوم تنقید دی هغه په اسرائیل کړی دی. اسرائیل پوځ دا حمله کړې ده، اسرائیل پوځ د هغې لپاره ذموار بولي. په دې کې ډېر لوی مرګ ژوبله شوې ده. ملګرو ملتونو تنظیم دا هم ویلي چې ډېر بې ساری زیان چې دی هغه د ملګرو ملتونو یا بشري حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو ته رسېدلی دی، او په دې کې ډاکټران هم شامل دي، ماشومان هم شامل دي. دې یوازنۍ وضاحت دا کوي چې دا حمله دا حمله په حماس وه.
مهرباني بونری صاحب، زه پیغم سخت حالت کې ته په ډیر لارې سر کې ولاړ یو دا ریپورتنګ کې راپور راکې. یو پښتنه مې بل کوله چې غزي ته د نړیوالو مرستو ته رسیدلو څه معلومات لري؟ عام خلکو ته چې ضرورت ورته واړمن خلکو هغه ته مرستې ورسېدلې کنه؟
مرسته پرون سلور ساته دموا، نن سلور ساته دموا، سټرکونه پرون تللی دي، سامانونه تللی دي. خو ملګري ملتونه دا وایي چې جګړه مکمل توګه بندیدل پکار دي، تر څو جګړه نوې بند شي. په یو څو قافلو په یو څو ټرکونو باندې په غزا تړانګه کې د خلکو اوسنۍ مرستې چې د کافي او شافي نه دي. هلته دوایانې حاجت لري، اوبه حاجت لري، خوراکونه حاجت لري، د سرسورې حاجت لري. زرګونو کشمیر کې کډوال کیږي، دا خلک له هغه ځای څخه دارو باندې داروغان دي. او عرب هیوادونو او آی سی پرونوم دا غوښتنه کړې وه، ملګرو ملتونو هم کړې ده. خو اسرائیل په دې کې ډېر سخت رویه خپل چې دا د هغې تسلسل په سر ژوندی ساتلی ده. وخت دا وایي چې دوی تیل سپلای نشي خلاصولی.
بله بله، مننه، په خیر اوسه او احتیاط کوه. کور ودان د معلوماتو نو راپور نم چې تازه معلومات هم شریک کړل. په هر صورت راځو نور خبرونو ته. د اسرائیلو د ادغام وزارت په وینا باندې هغه 400,000 کسان چې په تیرو لسو کلونو کې یاد هیواد یعنی اسرائیل ته ورغلي دي او نوې مهاجري یادیږي، احتمالا د حکومتي ادارو مرستې ته اړتیا لري. هغوی اوس د اسرائیلو او حماس په جګړه کې ځانونه ګیر بولي. د امریکا غږ خبریالې نتاشا موزګویا په بیت المقدس کې د هغو نویو کډوالو سره لیدلی دي چې د اسرائیلو د جنوبي سدروت ښار څخه تخلیص شوي دي.
دا د اسرائیل په ساحلي سدروت ښار کې چې له غزې څخه 3 کیلومتره واټن لري یو معمولي ماخام دی. خو د حماس راکټونه اوس هم په شاوخوا سیمو را پریوزي. دا ښار چې کابو 10,000 نفوس لري، د هغو نویو کډوالو کور دی چې په وروستیو اونیو کې د حماس او اسرائیلو د جګړې له امله د نورو خلکو سره یو ځای د خپلو کورونو تخلیه شوی دي. او یا هغه ایتوپیا یهودیان هم د مهاجرو د جذب لیو مرکز څخه وتلي، هغه ځای چې د اسرائیل حکومت د لنډمهال لپاره د نویو مهاجرو د ورکړې په خاطر په بیت المقدس کې یو هوټل ته ورکړی دی.
موږ د راکټونو له غږونو سره آشنا یو او په اړه یې اندېښنه لرو. موږ په ودانۍ کې پټنځای ته داخل شو، خو دا ځل ترهګر په سړکونو وو. زموږ په کورونو کې هغوی وسته درلوده او نظامي پلنګي جامې اغوستې وې. یو شمېر کسان ټپیان شول، ځکه هغوی فکر کاوه د اسرائیل پولیس او نظامیان دي. هغوی ته ولاړل او وژل شول.
مصر شای راد وای لدی چې په بیت المقدس کې له مهاجرو سره د تخلیه په برخه کې مرسته کیږي خوشاله ده. خو هغه وای د ډیر وخت لپاره له کور څخه لري توپ به برخلیک حالت او دا چې څه وخت بیرته ستنیږي او عادي ژوند په پیلوي ستونزمند دي.
سهار وختي چې را پاسيږي او کوم کار نه لري نو دا ډیره سخته ده. مګر د ماشومان لپاره حداقل یو لار پیدا شوې ده. اغه چې سهار را پاسيږي نو بیا سبق ته یا درس ته ځي.
د اسرایلو د ادغام په وزارت کې عمومي رئیس او خای کنهانا په دې ورځو کې مصروف دي. څو ډاډ شي هغه مهاجر چې تخلیه شوی ضروري خدماتو هیبروز د کړو او رواني مرستو ته لاسرسي ولري.
نوی مهاجر احتمالا تر بل هر چا ډیر مخشوش دي، ځکه هغه د ژبې مشکلات او نور ستونزې لري. هغه د دې وخت نه د لوچ پوش چې په عبري د خطر زنګ ته څوي یا پوځیانو په لارښوونه پوش چې غواړي هغه سره مرسته وکړي.
کهانه وای چې هغه له اوکرين، روسي او بلاروس څخه هم د مهاجرو له نوی څپې سره لاس او گریوان دي. د جګړې سره سره چارواکي وای چې نوی مهاجر اسرائیل ته را روان دي.
دا ډېر ستونزمنه ده چې د الوتکې ټکټ واخیستل شي، خو کله چې موږ کولای شو د ادغام وزارت د پروازونو په مرسته یې کوو. یوازې تیر اونۍ په ځانګړي ډول د فرانسې څخه د مستقیم پرواز لري په لسګونو مهاجر په ځانګړي ډول راورسېدل. تر هغه یو اونۍ هم له متحدو ایالاتو څخه څه باندې لس کډوال راغلل، که څه هم دا یو استثنایي حالت دی، خو دا لومړنی بیړنی حالت نه چې موږ ورڅخه تیریږو.
د اسرایلو حکومت خپل ادبا دی وی اوګری احتمالي جګړې لپاره چمتو کوي. په ورته وخت کې مسؤلین وایي ډیر کډوال مرستو ته اړتیا لري، خو دا طالبان د جګړې په وخت کې د مرستې لپاره چمتووالی ښکاره کوي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي چې په افغانستان کې سوله په حقیقت کې د پاکستان لپاره په یو ویرونکي خوب بدل شوې ده. دورانی د امباسډر لانچ په نوم باندې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان ډلې خلاص علاقول او مهارول د طالبانو مسؤلیت دی. طالبان وایي د پاکستان دننه امنیت ساتل یې مسؤلیت نه دی.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د امباسډر لانچ په نوم رسنۍ سره په مرکه کې تور پورې کړي چې په افغانستان کې نږدې شپږ زره د تحریک طالبان پاکستان وسلوال او د هغوی کورنۍ ژوند کوي او د پاکستان په سرحدي سیمو باندې بریدونو کې لاس لري. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې سوله په حقیقت کې د پاکستان لپاره په یو ویرونکي خوب بدله شوې.
په افغانستان کې لنمحال حکومت داوا کوي چې په هیواد کې سوله راوستې ده، د جرمونو کچه راټیټه کړې، فساد نشته او اقتصاد ښه کړی دی. د نړۍ په کچه هم دا اعتراف شتون لري چې وضعیت ښه شوی. په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت 95% راټیټ شوی دی. که دا ټول مثبت چیزونه رامنځته شوي، دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې سوله په حقیقت کې د پاکستان لپاره په یو ویرونکي خوب بدله شوې ده.
د سیاسي چارو شنونکي د آصف دورانی خبرو په تایید وایي چې پاکستان لپاره په افغانستان کې سوله ځکه یو ویرونکي خوب ده چې په تیرو 15 کلونو کې پاکستان تل افغانستان د خپلو ګټو لپاره بې ثباته کړي او په سیمه کې د ځان غښتلتیا هڅه کړي.
دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې امن، سوله، ثبات، کامیابی، اقتصادي رغونه او یو قوي نظام جوړېدل دا د پاکستان لپاره یو ویرونکي خوب دی. لپاره دې چې د ټول د 15 کالو کې په افغانستان کې هیڅ کله یو قوي نظام، یو قوي حکومت نه دی غوښتل او نه غواړي. د همدغه لپاره دې په همیشته کوشش کړي چې په افغانستان کې ادمي ثبات وسی، دلته حالات ترنګړي وسی، دلته تشنج وسی، ترڅو دې وشي کولای چې افغانستان په یو ضعیف او ناتوان حالت کې وساتي او د خپل هغه برتري په منځخه کې پسیمه کې ولري.
لبل خو پاکستان په دې هیواد کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو د پاتې کېدو موده چې د اوسېدو قانوني اسناد لري د روان کال تر پایه وغځوله. سره له دې چې پاکستانی چارواکو د ثبت شوی افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د کال تر پایه غځولې، خو د هغو افغان کډوالو د استلو لپاره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو غوښتنه نه ده منلې چې د پاتې کېدو اسناد نه لري.
و فعلا هم که دولت پاکستان همی دیپورتیشن که شروع کردن فکر کنین که پروسس دارن فعلا این بیخی اوضاع را خراب کرد به حدی که ما فعلا در خانه های قفل هستیم، لاک هستیم، نه از داخل نه. ما فعلا در شرایط زندگی میکنیم که داخل خانه هستیم، برقا رو روشن کردن نمیتونیم. ما همیال فکر کنین دروازه از بیرون قفل است، یعنی ما در داخل قفل هستیم، بیرون برآمدن نمیتونیم، چراغای خود روشن کردن نمیتونیم، حتی به حدی که ما با صدای بلند حرف زدن نمیتونیم.
په همدې حال کې د پاکستان حکومت خپل وګړو ته د کډوالو په حق له راپور ورکول لپاره د ټلیفون یو شمیره اعلان کړي چې هدف یې بی اسناد او کډوالو په موندلو او نیولو کې مرسته کول دي. احسان الله ریفزای، امریکا غږ، واشنگتن.
آیا طالبان د دې جوګه دي چې په افغانستان کې د شوو اداو سره سم سولې ټینګ کړي وسی؟ د چارو چیلون کې وی ک طالبان یو ټول شموله حکومت ونه لري نو وضعیت به تر دې هم خراب شي. د افغانستان د امنیتی چارو چیلون کې ډیوډ اس پی امریکا غاک ته په مرکه کې دام ویل دي چې د دوه تړون تر ټولو لوی ناکامي دا ده چې افغانستان او پاکستان یې د یو بل سره په همکاري نه لقانی کړي. په مکه پوره مرکه ته
دو کالو شو چې طالبان په افغانستان کې حکومت کوي. په دغه تیرو دوو کلونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت څنګه ګوري؟
Well, the current security situation
اوسنۍ امنیتي وضعیت د افغانانو لپاره ښه او بد دواړه اړخونه لري. تر ټولو ښه ټکی دا دی چې د تاوتریخوالي کچه له 50 کلونو راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. بده خبره دا ده چې طالبان له زور او تشدد څخه کار اخیستو ته ډېره لیوالتیا ښیي. اوس په عمومي توګه دوی دغه په متمرکزه کچه کوي، مګر ممکن په راتلونکي کې په دې کې زیاتوالی راشي.
د څنګه وایي تاسو چې دغه کېدی شي چې زیات شي، په کوم اساس خبره کوي تاسو؟
زه په افغانستان کې ټولې شخړې یادوم. کله چې تاسو د طالبانو د مشروعیت په اړه خبرې کوئ، اوس وخت مونږ د افغان ولس په اړه یو عمومي رائے لرو، ځکه چې مونږ یو سروي یا دقیق معلومات نه لرو. خدا سي خي چې د امنیتي وضعیت په اړه ځنې خلک خوشاله دي. ځنې باور لري چې اوس کله چې تاوتریخوالی ختم شوی دی، طالبان د دې فرصت لري چې خپل نفوذ زیات کړي. د دې پر ځای چې طالبان یوازې په خپلو لیکو تمرکز وکړي، کوغوی د نورو قومونو او خپل مخالفینو ته ځای ورنکړي، نو په داسې حال کې چې خوراکي امنیت د ګواښ سره مخ دی او اقتصادي بحران پیښ دی، نو وضعیت بل نور هم خراب شي.
آیا داعش طالبانو ته ګواښ پیښولی شي؟ آیا طالبان د داعش او دغه ډول نور ډلو د ځپلو توان لري؟
دا نه څرګنده ده. البته دوی په دې اړه خبرې کړې دي او دا په دوها او نورو ځایونو کې د متحده ایالاتو سره د معاملې تر ټولو مهم ټکی و. خو یو شی چې دوی یې په اړه ډېر اندېښمن دي، هغه دا ده چې که دوی اعتدال ته مخه کړي، نو د دوی څومره سخت دریځه ملاتړي به داعش ته ولاړ شي. دا یو له هغو دلیلونو څخه دی چې ولې طالبان د دې پر ځای چې نور خلک د ځان سره په واک کې شریک کړي، غواړي چې د طالبانو سخت دریځه غړي په واک کې وساتي. هغه خلک چې وایي ما شل کاله د کفارو سره د دې لپاره جنگ نه دی کړی چې نجونې د ښوونځیو ته ولاړې شي، نو که دا کسان د خپلې خوښې حکومت ونه لري، نو یو شمېر به له داعش سره یو ځای شي.
پاکستان کې دننه د ټي ټي پي بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان په پاوز باندې په خوانه دغه تورونه لګول کیږي چې ترګر ساتي. دې سره تاسو ګڼئ چې پاکستان به پاکستان کې دنه چې کوم ترګر ګروپونه دي په شمول د ټي ټي پی د هغه د منځوړلو اراده لري؟
Well, right now they are certainly demanding the Afghans.
د لمنځوړلو لپاره نور ټي ټي پی هم دا اوس دوی یقینا د افغانانو غوښتنه کوي چې اقدامات وکړي. په خپل پاکستانیانو چې کله عملیات کول، نو په تیرو کلونو کې به یې هم د پولیس سره څیرمه په ډیرو پوستو کې ډیر واشانه عملیات ترسره کړل. موږ اوس ګورو چې له پاکستانه د افغانانو د شړلو غوښتنې زیاتې شوې دي. دا به نه یوازې پر افغانستان دروند بار راولي، بلکې پاکستانیان به طالبان د ډیورنډ کرښې د نړیوالې پولې په توګه په رسمیت پیژندلو لپاره دا د فشار په توګه کاروي، او په افغانستان کې د عناصرو د ځپلو لپاره به نور اقدامات وکړي. طالبانو ځنې اقدامات کړي دي. ټي ټي پي ځنې خلک له پولې نه ایستلي دي، خو طالبان یوازې تر یو حده پورې اقدامات کولای شي.
څنګه چې تاسو د مهاجرینو خبره وکړه چې 1.1 میلیونه افغانان پاکستان شړي، د دومره لوی شمیر افغانانو په زور د ایستلو سره د دواړو ملکونو وضعیت او اړیکې څنګه ویني تاسو؟
دا خو معلومه خبره ده چې دا کار د پاکستان د موقت حکومت لخوا ترسره کیږي، نو دا د پوز لخوا ډیر مهم اقدام دی. د پاکستان پوز دا په طالبانو د فشار لپاره د یوې وسیلې په توګه کاروي. زما په اند یو لوی ستونزه دا ده چې د پاکستان پوز له افغانستان سره د پاکستان اړیکو ته یوازې د پاکستان د کورنۍ سیاست له مخې ګوري، نو پوز د اقتصادي توان پرته دا کار کوي. د پاکستان پوز د افغانستان ستونزو ته نه ګوري. دوی په دې اړه اندېښمن ندي چې دا خلک به چیرته میشت شي. البته په افغانستان کې دا اندېښنه شتون لري چې دوی به چیرته ځي. په ځانګړي توګه په افغانستان کې د بیا میشتیدنې په اړه اندېښنه لري. په حقیقت کې هم دا هغه ټولې ناکامۍ دي چې لویدیځ او امریکا په افغانستان کې درلودې. ښایي تر ټولو بده د خبرو اترو په برخه کې د دوی ناکامي وه چې پاکستان او افغانستان په ګډه کار ته قانع کړي.
او افغان سوداګر وی چې د کراچۍ بندر د لارې نه افغانستان ته د دوی د سوداګریزو مالونو پاړه د پاکستان د حکومت نوې کلن لار دوی ته هر ورځ په میلیونونو ډالر زیان اړي. دوی یاد تګلار د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګرۍ د تړون افټا په نوم باندې د تړون څخه سرغړونه بولي.
د افغانستان سره د سوداګرۍ د یوې نوې تګلارې لمخې د پاکستان حکومت افغانستان ته د یو شمېر اموالو پر واردولو د بندیز لمخې د کراچۍ په بندر کې د افغانستان سوداګرو څخه باندې 3300 پر ترانزیټي مالونو بار کانټینرونه درولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د دغو مالونو ارزښت تر 2 میلیارډ ډالر اټکل کوي.
د وخت د کمیل عمله د افغانستان سوداګرو 3300 کانټینر په کراچي بندر کې بند پاتې دي. ټوټل د مال قیمت تقریبا تر 2 میلیونه به یو څه ډیر وسی یو څه لږ راځي. تقریبا د 2 میلیونو یا د 2 میلیارډ ډالر مال دي.
د پاکستان حکومت د رواني نومبر میاشتې پر 3مه نیټه د یو نوې تګلارې لمخې دغه هیواد د بندرونو لارې د افغان سوداګرو لخوا افغانستان ته د غوړو او چای په ګډون د 212 قلمه موادو پر واردولو نوې بندیز لګولې. د خیبر پښتونخوا ایالت د سوداګرۍ خونی غړي وای چې زیاتره هغه اموال چې افغانستان ته ځي بیرته پاکستان ته قاچاق کیږي، چې همدغه کار پر افغان ترانزیت د پاکستان د نویو بندیزونو لامل شوی. دغه سوداګر د افغان ترانزیت په اړه د پاکستان نوی بندیزونه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د سیاسي ناندریو پایله ګڼي.
کلم چې د دوانو حکومتونو خپل کې سیاسي دغه خراب شي، فضا خراب شي، نزور ټول تجار درځي، حضور لست راځي. نو زه یو طرفه خبره نه کوم، زه به دوانو طرف ته دا خبره کوم چې حق پی وګڼل شي که پاکستان نه حق کوي نو هم موږ ملګری نه یو. بحیثیت د تجار که افغانستان کې مثال خبره په کومو خبرو زد بار شروع دي نو دا زد بازی هم نه ده پکار، د دې هم مشکل تجار ته رسیږي.
افغان سوداګر وای چې په کراچۍ کې د پاکستان لخوا د دوی د کانټینرونو بندول دوی ته هر ورځ میلیونونه ډالر تاوان رسوي.
چې هر ورځ د افغان سوداګرو تقریبا 3300 کانټینر دي. پر هر کانټینر باندې د رینشن او د مرچ دوار راځي. د رینشن دي ته وایي چې هر کانټینرونه چې د په کرایه دي او دا چې د لس ورځو ولته زیات تیر سي بیا پر دې پر موږ باندې کرایه راځي. هر ورځ پر هر کانټینر باندې سل ډالر، یعنی یو نفر تقریبا چې تقریبا ماته ټول چې 300 کانټینر دغه باندې او 300 کانټینر چې هر ورځ سل ډالر راځي دا تقریبا 10000 ډالر کې شي. یعنی یو کانټینر یا یو نیم کانټینر د مال د لاسه وزي او ډیمرشن د پاکستان د حکومت یا د کشتم جرمانه د چې هغه بایرس کې
خو په ورته وخت کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له امله د یادې ستونزې د حل په اړه د افغانستان لاسونه تر شا تړلي بولي.
ستونزه دا ده چې موږ یو سیاسي رسمي ادرس نه لرو چې دغه ادرس څخه موږ لاړ شو بین المللي اربیتریشن یا حل منازعات محاکمته.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان سوداګر د افغانستان د ترانزیت په تړاو پاکستان په ستونزو جوړولو تورنوي. انګیرنه دا ده چې پاکستان تل افغان ترانزیت پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ټینګار کوي چې په ټاکنو کې د غی د لاسوهنې محاکمه دې په ټلویزیون ژوندۍ خبره شي. دا د تصویري رسنیو سره همغږ غوښتنه ده چې وی د امریکا ولس باید دا ډول تاریخي پیښي مستقیم وګوري. د فدرال حکومت محکمې د محاکمې د جریان خبرول منع کړي دي، خو د اسوسییټډ پریس اژانس او خبری ارګانونو ویلي دي چې داسې یو بې ساري قضیه چې پکې یو په خوانی جمهور رئیس د رایو د بدلولو په تور محاکمه کیږي باید د خبرېدلو لپاره استثنا وګرځول شي. د جاپان په مشه یو لړګن ملیتی پوزي کلنی تمرینونه پیل شوې چې فلیپین پکې د ناظر په توګه ګډون لري. د فلیپین ساحلي ګارد بیړۍ د چین د خوانه د جنوبي چین په سمندر کې د مخ په زیاتیدونکو ډول کوخونو سره مخ شوې دي. په دې کلنۍ پوزي تمرینونو او مانورونو کې امریکا، استرالیا او کاناډا هم شامل دي. د یادو هیوادونو پوزونه د سګټ تمرینونه کوي چې د احتمالي لوی خطرونو په وړاندې په څه ډول ګډ اقدام وکړي. د چین په جنوبي سمندر کې د مالکیت جنجال شته چې په خپل چین، فلیپین، ویتنام، ماليزیا، تایوان او برونی په کې د مالکیت ادعا لري. او په هند کې نن یک شنبه د دیوالی لرغونی میله لمانځل کیږي. صدر اعظم نریندر مودی نن د هیماچل پردیش ایالت لیچا کلی ته ورغله چې د خپل سرحدي ځواکونو سره د دیوالی میله ولمانځي. دا ساحه د چین سرحد کې پراته ده. صدر اعظم مودی چې پوزي یونیفورم کې وو د هند تبت سرحدي پولیسو او پوزیانو سره روغبړو کو او د دیوالی میله په خوشحالي کې ورته خواږه وویشل. صدر اعظم مودی د 2014 میلادي کال رئیس چې وخت رسیدلې د هر کال د دیوالی میله د پوزیانو سره لمانځي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
او په کابل کې د دریا په نوم د یوې خصوصي اکاډمۍ نه څلوي ختنه خزینه او نارینه د خیاطۍ، ګلدوزۍ، نقاشۍ او څونور مهارتونو د روزنیزه پروګرام نه فارغ شوې دي. په دغه فارغانو کې هغه نجونې هم شامل دي چې د خونځې تر بندیدلو وروسته د اقتصادي ستونزو په وجه حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. نور راپور یې د شمساریان ناوړی.
په کابل کې د دریا په نوم یو خصوصي اکاډمۍ څلويښتنه نارینه او ښځینه د مسلکي زده کړو تر بشپړولو وروسته فارغ کړل. په دغه اکاډمۍ کې د خیاطۍ، ګلدوزۍ او نقاشۍ ترڅنګ نورې حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي. د دریا اکاډمۍ مسؤلین وایي چې تر دې دمه هیڅ یوې دولتي او نادولتي ادارې د دوی مرسته نه ده کړې او په خپلو هڅو یې فعالیتونه روان ساتلي دي.
پلان ما ایجاد 100 با فروشگاه در 100 شهر تجارتی دنیا است که هر فروشگاه ما میتونه که بیشتر از 5000 نفر شغل ایجاد بکنه و سی در روند اقتصادی افغانستان خیلی موثر تمام میشه. بنابراین باید دولت در این قسمت هم روی ما همکاری های بسزای خود داشته باشه، چون که یگانه مشکل فعلی افغانستان شغل است، وظیفه است که مردم اکثرا بیکار هستند که ما توسط کارهای صنعتی میتونیم که برای شغل ایجاد بکنیم. ما میخواهیم که برند کوشیره با مسابقه یک برند ملی و هویت ملی بتیمشه و سهیم شود در کارهای ما.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د شونځو یو په هنتونو تر تړل کېدو وروسته ډیرو میرمنو حرفوي زده کړو ته مخه کړه. په دغه فارغینو کې داسې میرمنې هم شته چې د اقتصادي ستونزو په وجه غواړي د خیاطۍ مسلک ته ادامه ورکړي.
ما از نقاشی فارغ شدیم و مشکل اقتصادی هم داریم، بخاطر امی از وقتی که مکتب بسته شد می نقاشی رو آوردیم، بخاطر که یک امزی نقاشی یک دستاورد داشته باشیم بریم.
ما از رشته خیاطی برشکاری فارغ شدیم و می خواهیم که ایرا را پیش ببرم تا به یک جای برسم و واقعا به خود افتخار میکنیم که بچون اینجایی ما درس میخوانم و یک قدر پیش رفتیم و انشاءالله که همیشه
ایرار
پیش میبرم.
خب بلور تشرون که وایه که تر چون نریوال پا افغانستان که پانگوانه و نکری او نریوال طولن او طالبان پا گره ده دندو پرا منسته کولو که یو زنگری میکانیزم جور نکری ده مسلکی کسان رات کن که بشه نسی.
ده کار امور اجتماعی وزارت هیچ نوا برنامه پا لاس که نلری. دا نشید دینا ده چی پا هواد که اقتصادی بحران ده کچیری د ملګرو ملتو موسسه او اسلامی امارات په دې کې راغنده خبرې اترې وکي، بل اخره خصوصي سکتور ته د امکانات برابر کړي چې دلته پنګونه وکي. همداسې نړیوالو کمپنیو ته په افغانستان کې نو بیا په صورت کې کېدلی شي چې ځوانانو ته کاریابي هم وشي او دوی د خپل زده کړې په تجربو کې مراون غاړي.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د واکمنې دوه سره هم حالت تر نیم میلیون زیات وګړو خپل دنجل لا سور کړي. د انجنونو پر مخ د شونځي او کار تر بندیز وروسته هم ډیرو افغان میرمنو دنجي بایللې او ځینو یې د اقتصادي ستونزو په وجه د خپلو علمي او اصلي څانګو خلاف د نورو دندو د موندلو په موخه مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. شمساریان، امریکا غږ.
د نن پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسول. خو تاسو کولی شئ په انټرنیټ باندې ټول خبرونه وګورئ او تازه خبرونه چې خبريږي ویلولې او دوستانو سره شریکي. د ریښ خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي او زمونږ همکار محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی معلومات به شریکي. احمدی صاحب، سټډی مشي تاسو نن لیدونکو ته څلاري.
سلام آقای آشنا، شما خسته نباشین. بله، لحظات بعد برنامه دری شروع میشه، خبرهای افغانستان و